په کابل کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، دا زه د راډیو یوې بلې خبرونې ته زه فریباز ظاهر بیا هم هرکلی درته وایم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري: د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې سخت غبرګونونه پرولې. د دې پیښې یو عیني شاهد وایي:
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي، دغه راز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
بلخوا افغان امنیتي مسؤولین وایي په تېره یوه اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه ملجو بلاړولې.
تیره اونۍ یوه خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسي کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یوه تروریستي ډله اعلان کړه. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او دغه راز په تاندې څانګې کې به پر دې خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شوالي کې برخه نه اخلي.
اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځواني کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې دا مسولیت لري کور کې به تدا کار کوي. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
دا او نور وروسته راځي. خو لومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی: په کابل کې تر پرونی چاودنې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنی قمانداني وای په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاسونوال ووژل او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه تر پرونیو چاودنو وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کار وباله. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بېګناه خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نه ږدي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل:
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده.
نه بعد مرغ دا یو لوی او نه بخل کیدونکی جنایت دی. زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي چې د چاودنې څرنګوالی معلوم کړي. هغه ورته والی چې له تیرو چاودنو سره ښکاري زموږ پرتلا څرګندوي چې طالبان مسؤول دي.
افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ډیری یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونیو چاودنو کې خپل دخالت رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د لوګر امنی قمندانۍ وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماسپښین د پاتونوالو پر موټر سوې دی. د په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستیال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په چاک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو دوله سرتیري وژلې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپېڅلي ځای او هم د یهودانو لخوا په جوړ شویو ښارونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر سوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوښکې بهونکي ګاز او بې حس کوونکي لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې یوه ورځ دمخه لږتر لږه 215 فلسطینیان او 13 اسرایلي افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطیني ډاکتران وایي د مې د اتمې په شخړو کې 48 نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او 11 کسان بستري سوي. د لانجې وروسته لاغه راپورته سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د لیلة القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې له لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3500 زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یوه کنفرانس ته داسې وویل:
J'appelle très clairement les États-Unis d'Amérique à mettre fin
د امریکا له متحده ایالاتونو په څرګند غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولی. راګیر پاتې یو ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړه یې نیستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلي د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اوو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12:00 او د غرض افغانستان په څولې شارونو کې د اف ام پر 3.15 څپه هم په صفه وزیرال اوریدلی سي. ورزو د خبرونه لمرنی مطلب ته د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو یو شونځي ته څیرمه پرونی خونړی چاودنې سخت خبرګونونه پرولې دي. بیلابیلو سازمانونو، سیاستوالو او ادارو دا پېښه د نه منلو وړ بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 50 ډېر نور ټپیان دي. خو رویټرز خبري اجانس بیا د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي وویل چې د وژل شوي شمېر 50 او ټپیان 150 تنه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي په مړو او ټپیانو کې هغه زده کوونکي شامل دي چې عمر نه یې د 15 او 15 کلونو ترمنځ دي. وسلواله طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په 13مه امنیتي حوزه د شتي برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه پرونیو 3 او 14 د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدي. دغه 14 د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوي چې یو پکې موټر بم حمله و. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونې چارو وزارت ویان طارق قاریان چې دغه 14 لوی تروریستي جنایت بللې ویلي په دغه 14 کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي رادیو ته ویل:
کله چې پولیس وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو. امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه په دې 14 کې ټپې سوی وای زیات زده کوونکي ډاریدلی دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم دنجونو شونځي ته څیرمه پرونی 14 د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وشو چې د اوسنی بحران سولیز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي، اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلي، دا ډول حمله هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي، دا ډول تروریستي، بزدلانه، نه بخښل کېدونکې او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات د غندلو لپاره کافی نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
موږ له ټولو خواوو څخه خصوصا له طالبانو څخه غواړو چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي، تر څو د افغانستان خلک اختر خوشحالۍ ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، اما تر اوسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره عملي اقدامات ندي شوي او ندي ښودل شوي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې د هغو کسانو کاري بللې چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشتي برچی سیمه کې پرونی چاودنې بیرحمانه عمل بللې دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د تروریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي، د نجونو د یو ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتیکوربو دا افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلي دي، مخکې تر دې چې نور بېګناه ماشومان ووژل سي، ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلي دي. هغه لیکلي، داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو، ملګرو ملتونو، حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په کابل کې د پرونی خونړۍ پیښې په اړه راپور واورید او د مهم واورېدل چې افغان ولسمشر د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس رد کړی دی. په خپله طالبانو هم دا پیښه غندلې ده. د هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې د شدید جګړې له امله تیر اونۍ خونړۍ و. دوی وایي په تیر اونۍ کې په وو ولایتونو کې د سختې جګړې له امله طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان امنیتی او دفاعي چارواکو په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال د تیری وی ونی د امنیتی او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبريالانو ته وویل، تیری یو ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسي کولای او موږ او تاسې ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي سراج په خبره په جګړه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو له لوري د خلکو په کورونو کې د سنگرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي، په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و، خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده،
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل اوس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یرغلیز حالت کې دي. نوموړی وایي د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هره ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان بې دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل له لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تېر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
تاسو خبره د جګړې او سولې د هخوا د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د جګړې شدت د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره پلمه ده. په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د یوې ترازی غونډې پر مهال د جنگ له دواړو لورو وغوښتل چې جګړه نور ودروي او د بهرنیانو پاتې کېدو ته د پلمې نه لټوي. دوی له اسلامي هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو څخه هم په افغان سوله کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې د سولې ولسی حرکت غړي په هغه ځای کې راټول شوي چیرته چې د مې میاشتې د لومړۍ ورځې په ماښام موټر بم چاودنه وشوه. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي دا او ورته نور بریدونه چې د بهرنیانو په وتلو سره زیات شوي د دې ښکارندوی کوي چې د جنگ ښکېلې غاړې نه غواړي چې له هېواده بهرني ځواکونه ووځي او هېواد یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
چې دا څنګه بستره واخیستله او دلته جګړه تیزه سوله دا په دې معنا ده چې زه بیرته د امریکایي پښه ونیسم چې مزه د خدای پار دی او دا په دې معنا ده امریکایي بیرته دنیا ته ووایي چې ګوره دلته تروریزم دی.
ښاغلی خیبر وایي جنگ وسلوالو طالبانو پیل کړی او اوسنی جنگ یې هیڅ قانوني او شرعي مشروعیت نه لري. دا اعتراضیه ناسته که څه هم نن پای ته ورسېده خو ګډونوالي وایي په کلیو او جوماتونو کې به خپلو ناستو او د عامه پوهاوي غونډو ته دوام ورکړي څو خلک د سولې لپاره په یوه ټغر راټول کړي او د جنگ دواړه غاړې اورباند او سولې ته کینوي. د ناستې و ګډونوال مولوي سیف الله حسن زی وویل
او د دې مجلس نه دا پیغام ورونه ته ژړا ورته وکړي چې نور د افغان میندو په سترګو کې وښکې نه دي پاتې. یا زموږ استاد هغه خویندې په کورونو کې ځوانې ځوانې خویندې کونډې شي راځي نور د افغانستان کې یو اسلامي نظام حمایت او ملاتړ وکړو.
د ناست یو بل ګډونوال او قومي مشر عبدالرحمن توکلی د لوګر په ټولو اوسیدونکو غږ وکړ چې د جنگ په وړاندې ودرېږي او نور چوپتیا پای ته ورسوي.
خپل درد درد وګڼو کوم خپل غم غم وګڼو یعنی د ملک غم خپل وګڼو مینه منافی خپل وګڼو دغه ملک غم سبا نستا دغه ملک جنگ سبا نستا.
په لوګر کې د سولې ولسی حرکت دغه اعتراض یې نسته ورسره لغې کیږي چې د مې په لومړۍ نیټه مخام محل د ازر ولسوالۍ د خلکو په یوه مېلمستون د موټر بم برید وشو چې له امله یې څلور ویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس تنه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
دوستانو د سولې ولسی حرکت د غړو څرګندونې خو مو واورېدلی چې دوی پر طالبانو او هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر دواړو لورو غږ کوي چې باید سولې ته غاړه کېږدي او نور عام خلک ونه وژني. ده د دوی په وینا که چیرې دغه جګړو ته دوام ورکړل سي نو دا به د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره یوه پلمه وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که چیرې طالبان د سولې لار غواره نه کې نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. هغوی پر طالبانو نوموړي پر طالبانو غږ کړی دی چې باید ژر تر ژر له جګړو لاس واخلي او پر خپلو کړو ژمنو ودرېږي. زموږ خبرونه ادامه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان پر بېلابېلو مسایلو باندې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. غټ ټکي به یې زما له همکاره واورو.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دغه هیواد د نشه یي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونې په لیکنه کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي افغان هغو ته یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه بلکې له نشه یي توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشي توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوی چې افغانستان کې پراخ ریښی غځولي. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشي توکو د بدمرغۍ په لاړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي د راشنه کېدو اوازې خپرې شوې چې کریسټل نومي نشي موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یوه بله برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هرو لسو افغانانو یو تن د نشي توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقوړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبرېدونکې میل آنلاین خبرونې د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره ژباړان پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخکې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلند کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس دیو ایرلندی سړی یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته یې ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. د ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
ازادي راډیو اوري ورځ یو نړیواله موضوع اخلو. د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو ترورستي ډلې اعلان کړه. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه د ملي یووالي دولت او نور مخالف ډلې د بمی چاودنو او رچونو او وژنو مسؤل بلل شوی دی. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دې هیواد کې تر اوسه 70 زیات ملکیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې واري.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤل هم بللې ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکی رهبرې آنګ سان سوچی تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجه کړې او په تیرو ټاکنو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکنو کې د آنګ سان سوچی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبری اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ بمی چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوي دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د تروریزم ضد قانون نه یوازې په دغو ډلو کې غړیتوب منع کوي بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا بمی چاودنې سوي، ملکیتونو ته اور اچول سوی، وژنې او ګواښونه سوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبریالان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو تلویزیونونو د فعالیت جوازونه فسخه سوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خپره ده. د فرانسې خبری اجنس د یوې محلي څارونکې ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر اوسه تر وسو اویا زیات کسان وژل سوي دي چې ډیرای ملکیان دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماشم تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. ټویټر یو نوی فیچر اعلان کړی چې پرمټي د دې ټولنیزې شبکې کارونکي کولای شي چې د دوی د خوښې ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. ټویټر خپل د نوی اپشن ټپ جار یا د ډالیو کټوره نومول ده. په دې اړه تفصیل تر ویلاندې وقفه ورسته وري. ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لاله هغه ته چې ټویټونه یې د دوی خوښسوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او انډراید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځم بل ورځ راهیسې دا نوې آپشن کارولای سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څخه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپل پروفایلونو سره وتړي او همدارز نور ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمې پر ورځ په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو اسانه لار ده څو د هغه نه باوریدونکو ژغونو ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شودلو او ترلاسه کولو لپاره د نوي لارو درمسته کولو په چاره کې د لمړنۍ ګاندې د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولای سي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سنو تاندې څنګه پروګرام چې په همدې خبرونه کې په څو شبو کې اوریدلای سي پر دې باندې خبرې کوي چې ولې یو شمېر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شواله کې برخه نه اخلي. د دې پروګرام ترڅنګ یو بل پروګرام هم لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د بغلان ولایت پر اورستیو نامنی باندې بحث وي. د بغلان د والی مرستیال سره زما همکار په تفصیل سره خبرې کړې دي او ریدو ته تاسو ته بلنه درکوم. خو اوس دمګړی تاسو پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه میزنګ د سوالې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباری والا دي یا نو د ډیر سخت کرم پرشان دي. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خوشیانې ذخیره کړي دي. زیات کرم پروشه دي غوښې پر دغه رقم ګران سوي دي. کرګان ټول چې ګران سوي دي. او خدای که یو شاید به کلاس کې رسېږي د خدای په لحاظ حکومت دا کنټرول کړي. وسلام.
زه محمود چرزی خبر کوم لمن ولایت نوی ورسولی سه پیغام دا غوړي چې طالبان دا برق شټ کړی دی وشتل دی. نو دلته په لمن په شهر کې شپخانو کې باک نه څه پکې نه کو کې او نو داس په کورو کې د بوستون د مشکلاتونه دي. دا د شتنه ټول کو ځکړې دی. نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کښ کړی دی. خپل په منځ کو کې برق جری کړی دی. دلته موږ په مرکز کې په کندسته دا د دې څخه ډېر غټ هله لرو چې دا برق راځي چې د ځلم دی نه کې نو د ولادت سره
پیغام دے بار سے
مرتدی کو مکونه وشي مزر به تلور مقام پر ورسیږي او دا ماشيسه ورشل چې کوي مداج اربابان پلاس نه ورکی مستدی راواز خپل دی هغه مشران جنران دی راشي مستدی راکی وروره خلکو ته وروره تنزل بوجي ورکی خپل دی دی مست پر کور کې لور راکی دا جنې کې تا که مست ما اشاره کوي د افغانستان خلکو ته کومه کوي هغه نه پر وسه راواز لري ماشيسه مستدی اربابان نه راکی اربابان خپل وي مال وال نه ته څنګه مله کښ کوي مسلمان کړي هغه هم لا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړي وو. دا د موږ هم درته خبره کړل. که چیرې بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ د بېلابېلو خپرونو له لارې له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو او تر هغوی پورې رسوو، هڅه کوو چې ورته د حل لارې پیدا کړو. دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا اورېدلی سئ، هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار او هم راپورونه او خبرونه مو لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تازه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل په دشت برچی کې په پرونی چاودنه کې 50 کسه وژل شوي دي او تر 100 ډیر ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په 13 امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه د پرونی چاودنو وروسته ولسمشر غنی په ویلامې کې دا د طالبانو کاروباله، خو طالبانو بیا په دې چاودنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د لوګر امنیه قمندانۍ وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسي پاتونوال ووژل. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماپښین د پاتونوالو پر موټر سوي ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. دا نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپیشلیزای او هم د یهودیانو لخوا په جوړو شویو ښارونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر شوی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو په وړاندې له ربړې مرمیو، اوشکبیرونکي ګاز او بې حس کوونکي لاسي بمونو څخه کار واخیست. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاله د کورونا ضد 1.2 میلیون ډوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د شنبه پر ورځ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړنۍ بسته ده چې پاکستان ته ورکول کېږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډېره له بېوزلو هېوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپای ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته دا خبره وکړه. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس اتهانوم ګبریسوس د نړۍ له اوو اقتصاد لرونکو هېوادونو غوښتي چې په شتمنو او نیستمنو هېوادونو کې په عادلانه ډول واکسین وویشي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس هم د ژمنې سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی.
تاندې
څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړاون
کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي، او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي. د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
په افغاني ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دې چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هېڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پېژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کې سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دی چې دی آزاد روپ دی شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په دکم مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې ته خپل تعلیم وکدرس ووایه، په ډېر مشکلاتو باندې چې دنی ښوونځی لوستلی دی. دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه ترې راضي او خپل پردې نه ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، همې ځان او همې کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خپل آینده خرابېږي ځکه مسولیت یې ونه پېژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسولیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري یا ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، دا کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ له خوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دی هغه و حسوی چې دغه په ذهن او په روح روان منفی تاثیر ونه کی.
د ایوی شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه د ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګ یې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امدادا خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې خپل کاری محیط کې را سره شریک کړی دی. دوی ته وړ وړ کار نور کوم. لاول می د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رایت خپل پیدا کړی سی خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاریف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابستوي یا د کور په مشرانو وابستوي یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغړې کیږي، نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي پوهنتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډ نه اخلي، هغوی چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډ نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپل کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دوو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی امغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوس کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لار ته خپل کارونه مخته بودي. خو بعد ځوانان هسته چې هغه د بی مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي، همو شوتاسي چورتاوي چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللې. دوی فکر کوي چې نور خلک مشته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلات اس ما په فکر داسې ځوانان خوب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته دوه وړ کې توپ څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سی ویني دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار او خپل په شو دریږي.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډ نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خود دی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو، بیا څنګه ته. دا خپله یو ډیر ستونزمن برخورده ده ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس، هلته د راتلونکي کارونو لپاره وو. ول په اوسني شرایطو کې تاسو ته ستاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامی مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي، تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
له کندهار، هلمند او غزنی وروسته بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ګرم مرکز دی. هلته د یو شمېر افغان ځواکونو د تسلیمۍ، د طالبانو د درنې مرګ ژوبلې او آن د یوې ولسوالۍ د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. افغان کمانډویانو هم عملیات کړي او د خپلو لویو لاسته راوړنو څخه خبره کوي، خو داسې مهال چې له دې وړاندې د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وي، ولې یې مخنیوی ونه شو؟ د بغلان خراب امنیتي وضعیت د افغانستان د شمال لپاره څومره او څه ډول د خطر زنګ دی؟ د دې ولایت لمرستیال والی ذبیح الله احساس سره نن حقیقت سره خبرونه کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. ښاغلی مرستیال والی، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. منی چې جګړه د ښار تر څنډو در رسېدلې؟
نه، یو ځل بیا همدا تکرارو چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هېڅ د دې وس نه لري چې هغه دې داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښي. په دغلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکېږي.
یوه پوښتنه همدغلته رامطرح کېږي چې څه ډول په یو ځل باندې 400 طالبان یا له دې زیات طالبان راجمه کېږي له بېلابېلو ساحو نه او بیا راځي جګړه پایلی، ولې د مخنیوي هڅه نه کېږي؟
داسې نه ده چې دوی خو په بېلابېلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنګ راچرکي اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې داسې هم نه ده. په دوی باندې بار بار حملې هم ورباندې شوي دي، مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم دی. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغو وخت نه وخت له زموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګ ژوبله وانوړي، دوی تستو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي دي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن له خوا نه کېږي، زه یعنی دم ګړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تېرو 48 ساعتونو کې زموږ په بېلابېلو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بېلابېلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی. ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته برتوب لا.
هلته د یو شمېر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کېږي، ویل کېږي چې نږدې 200 سرتیري په همدومره شمېر حقیقت لري؟
دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغیر ورکوې، کله به سنګر ته تغیر ورکوې، خولې دا په دې معنی نه دي. تاسو فکر وکړئ د خدای مقدس دي وینو لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته به څنګه مرتوب ناو.
یعنی حقیقت نه لري؟
حقیقت نه لري.
صحیح ده. احساس صاحب، داسې مال جوړان دي هم قصاص په یاد وی، ما او تا خبرې کړې وی او هلته مو د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه د غواخونو بحث مطرح کړو. عملا ویل کېږي چې برکا ولسوالۍ سقوط ده، جګړه په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې سخت روان ده. نه حیران کې همداسي ولې وړاندې دغه ډول غواخونو مخنیوي ونه شو؟
دا په دې دی معنا نه د برکې سقوط دغه چې تاسو ورته د سقوط کلمه یادوئ دې سره د دې ذرت کوم هلته هم زه همدغه شی وایم چې جنګ نظامي خلک به په دې باندې ډېر پوهېږي. جنگ تکتیکونه لري، جنگ ځینې وخت کې د موقعیت تغییر ته اړتیا وي چې ته دښمن ته ماتې ورکړې. په ټولو مسایلو کې، په ټولو اړخونو کې، په دغه ډول حالت کې وړاندې تګ دی. دا په دې معنی نه ده خدای مکه چې موږ خلک یوازې د خلکو تر څنګ ولاړ یو، یو ځل بیا دا ډاډ دی هم پر لویو لارو باندې انشاءالله ډېر زر به ډېر ښه عملیات د شروع شي او ډېر غاحماتونکی دغه مرګو به چې پاته څلور وخت ده دا به څو برابره وي او ولس ته پوره اطمینان دی چې د بغلان حالت په پوره توګه تر کنټرول ده.
والي صاحب، یو بحث دلته بل مطرح کیږي، په هر ولایت کې کافي امنیتي او دفاعي ځواک شته، تر کله به ولایتي ادارې او یا هم هلته امنیتي بخشونه دې ته په تمه اوسي چې له مرکز نه ورته مرستندویه قوت ور ورسیږي؟ ولې د یو محدود شمیر مخالفینو پر وړاندې د حکومت دوی نشي کولی بریالي شي؟
تاسو پوهېږئ د افغانستان حالت څه ډول دی، یعنی موږ ځواکونه لرو، په هر ولایت کې ځواکونه شته دي، خو دغه ځواکونه خو یوازې په جګړه کې نه دي ښکېل. دغه ځواکونه خو تاسو پوهېږئ چې په ډېرو نورو ملکي مسایلو کې هم ښکېل دي، دوی په جنایي برخه کې هم مسؤلیت لري. نو دا خو دا نه ده چې ته خو ټول سرتېري د جنګ لیکې ته هم نشي ورتېږلی. نو په دغسې حالات کې د دې ته اړتیا وي په ټولو ولایتونو کې، او دا یو معمول دی. زه فکر کوم چې په ټولو هېوادونو کې به هم
د بغلان د سقوط ګواښ شته.
هېڅ ډول ګواښ نشته، هېڅ ډول. یو فیصد ته چې د دغې خبرې یادول نه دي پکار. زه ولس ته د بغلان ټولو درنو او شریفو خلکو ته دې ډاډ ورکوم چې هېڅ ډول ګواښ نشته، او 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 د دې اطمینان ورته ورکوم چې دښمن به ډېره سخته ماته.
دغه ډاډ چې تاسې دومره مطمئن کړی یاست،
دغه ډاډ زموږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي. زموږ په خپل ځان باندې برتایه نه ده، زموږ هغه قوت دی چې موږ یې د خپلو افغان ځواکونو په مټو کې ګورو. د دوی په هغه فکري او هغه روحي ډاډ کې ګورو چې دوی د خپل دوی دې ته مجهز دي، او دوی په روحي توګه د تجهیز له لارې، د هوایي ځواک له لارې، د قمندې له لارې، د هماهنګۍ له لارې دغه زموږ ډاډ دی. او بل الحمدلله د خدای نصرت دی، د خلکو ملاتړ دی، ولس راسره ولاړ دی. همدغه ولس په دې ټولو لیکو کې موږ سره مرسته کوي، موږ سره تنګ په تنګ ولاړ دی، موږ ته ډاډ راکوي.
یو ویډیو چې پرون د مرکزي بغلان ولسوالۍ د جګړې څخه خبره شولته، په ملکی برخه کې ځینې کسان دي چې د افغان ځواکونو سره په خوا کې ولاړ دي، او حتی د هوان مرمۍ دوی فایر کوي. دا هماهنګي ده د ملکی خلکو سره یو ځای، او کنه امنیتي ځواکونه په ساده جامو کې د جګړې ډګر ته تللي؟
نه، تاسو نه ده. موږ د ملي امنیت په چوکاټونو کې، تاسو به معلومات لري، د مخدوزي په نوم باندې ځینې عام خلک دي، دا ځای په ځای شوي دي. دا بالکل داسې فکر وکړئ چې ځینې شته دا خیزش چې ورته وایي، دا مسایل چې دي دوی په چوکاټ کې دي، دوی د پخوا په چیر باندې نه دي، دوی تر قمندې لاندې او عملا او د دې تر څنګ ځای نا ځای کله چې د جګړې حالت وي، ولس چې د خپلو خلکو سره په اړه توګه چې له خپلو ځواکونو سره مرسته کولی شي کوي. خو دا هرڅه د یوې منظمې قمندې، د افغان نظام، د افغان ځواکونو تر مکمل کنټرول لاندې وړاندې دي، او دښمن د دې ځای نور نه لري چې دوی دې وړاندې راتګ وکړای شي. هو، دغه ټول حملات چې تاسو یادونه وکړه، دغه چریکي بڼه لري، او د چریکي بڼې هغه هم دا دی چې د غلو غوندې حرکت دی او غلا فار دی.
اوس که بورکی سقوط نه دی کړی، جګړه د ښار تر مرکزي سیمو نه ده رسېدلې، او عملا په مرکزي بغلان کې د سرتېرو شمېر داغو په پرتله چې تسلیم شوي کم دی، ولې جګړه تبلیغاتي جګړه پر تاسې دومره بریالۍ ده چې نه شي کولی خپل غږ د هغه څه پر وړاندې تاسې پورته کوي چې معلومات ناسم دي؟
زه یعنی دا اوس چې زه ورته سره غږېږو، همدغه ټول معلومات دي چې موږ یې د رسنیو له لارې ورکوو. تاسو یې خپله یو ښه مثال یاست. دا په دې معنا نه ده چې موږ غلي یو یا موږ دغه معلومات نه شریکوو. تاسو به لس دقیقې هم نه کېږي چې له ما سره تماس نیولی دی، ما در ته وویلی دي، او زه د خلکو پر وړاندې تاسو ته د بغلان د ټولو د تېرو اته څلوېښت ساعتونو ټول حالات تاسو
د سوار لسو ولسوالیو له ډلې ګواښ په هماغه څلورو ولسوالیو پورې محدود دی. کنه که تر مرکزي بغلانه جګړه را رسېږو، خو عملاً دا دی چې شاید ګواښ له لسو هم په پورته ولسوالیو کې دا ځل موجود دی.
نه، په دې معنا نه ده. د مرکزي بغلان ولسوالۍ په اړه باندې په تیر ځل هم چې موږ تاسو سره غږېدلي وو دا مو یادونه کړې وه چې یو زموږ له یو له نام نه ولسوالو اتحاد ده او دا په دې معنا نه ده چې دغه ګواښ دې په نورو ولسوالیو کې هم په همدې کچه هو هغه ولسوالۍ موږ یادې کړې وې تانۍ غوري مې یاده کړې وه نهرین مې یاد کړی مرکزي بغلان مې یاد کړی یعنی دا معنا چې موږ خپل هغه ورته درلوده یعنی هغه وړاندېوینه م ورته درلودل او خپل تیاری م ورته درلوده
احساس صاحب په داسې حال کې چې کندهار هلمند غزنی بغلان فراه او همدارول یو شمېر نور ولایتونه له همدغه وضعیت سره مخامخ دي چې بغلان کې عملا جګړه روانه ده او له مرکز ورته مرستندوی ځواکونه رسیږي مکلفیت هلته د سیمه ییزو حکومتونو څه شی تمامېدای شي چې پر مرکز تکیه کمه او هر یو ولایتي اداره د خپلې سیمې څخه د ساتنې دنده مخته یوسي
ګورئ دا خو نظام دی سیستم دی یو به په دې سره ووایو چې ولې دغه حالت تر دې کچې رسیږي دغه پخپله د دې معنا لري چې دښمن څومره کمزوری دی او څه ډول حالاتو ته همدغه چې یو تصویر وړاندې کړی شي بس زه تاسو ته همدا خبره کوم آیا که دښمن کې ځواک وایي دښمن زور درلودلی هغوی زموږ د افغان ملي او دفاعي ځواکونو تر تاثیر لاندې نه وایي څنګه کېدلی شي چې دوی یو ځای ته راځي دوی تبلیغات هم کوي دوی دنډورې هم کوي او سبا چې کله رسنیو کې معلومات راوځي په سلګونو له دې نه ډېر ورته مرګجو بلاغوښتي وي او په هغه سیمه کې د دوی ترک هم نه وي هېڅ شی نه وي دا په ټوله کې زه دا وایم چې دا هم د افغان حکومت او هم د ولس لپاره د امتحان او درېدو وخت دی او همدغه ده چې موږ نړیوالو ته ښودلی شو موږ دښمن ته ښیو عملاً ورته ښیو چې تاسو د دې ځواک نه لرئ چې نور دغه خاورې ته په هغه سترګه وګورئ کوم چې تاسو وایئ چې دا خلک کمزوري دي او موږ یې تسخیر کولی شو
د هغو خلکو دپاره چې د جګړې له کبله بې ځایه کېدونکي دي یا بې ځایه کېږي څه تدابیر شته
لومړی خو دا پیدا وایم چې جګړه خو خپل تاثیرات لري خپل تاثیر لري دغه تاثیر نه دغه ځای نه پیل دی چې کله د یو مرمۍ ډز اورېدل کېږي دا د انسان په اروا باندې خپل تاثیر لري دا سره منو خو دا همدا دی او دا سل فیصده دی هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په بغلان کې دي په رسمي توګه دغه کار کوي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دا ورسره له مزار شریف څخه د کمانډو د را رسیدل له ورسره د هیواد د پلازمېنې څخه د سفریت کې تېره رسیدل دا په دې معنا ده چې پوره هماهنګي موجوده ده او پوره تصمیم موجود دی پوره ډاډ موجود دی انشاءالله په نږدې څو ساعتونو او څو لږ وخت کې به تاسو دغه ډاډ په عملي توګه هم پولیس باندې پوری تاسو
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس ډېره زیاته مننه
ابئی دادا خبری مال بے سنا سنا پمل مل 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 تڑلی وینا رے دچی اوف کی میں بہی مرگ ملی دا لیدا جانا مینا دہال ویلو ویلو سے منشتا دگیلو ڈک ڈک سڑ گے بطور تو نہ توڑوا ارمان بہلا ہلا سما در ٹکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلی وی کنا پکٹ دا جنازی چڑی دلی وی کنا د قبر په خزو می وړی دلی وی کنا ځواني راکي چلوي واړه واړه مې په دعا دعا کې یاد وینا وزن کدن زن کدن میرا حاضر تر قیامت قیامت پور نشتا نشتا دیدنونا جانان راشا راشا کدیدن کری دزن کدن زن کدن خولی پما پما را خلی دینا نن راشا راشا کدی دن کړي پرسته تبې تبې را باندې کدی دی فنای کړم سماچی جنازه ستا سکو سکی تیری دا داو آیا جانانا سدی زڑکی تیری دا سماچی جنازہ ستا سکو سکی تیرے دا داو آئے جانانا سدی